با پایان رسید. در یک ساعت دیگر سالی محمد سالی با شماست. سالی صاحب بفرمایید.
ډیره مننه ستار فروخت سیستری مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مل خو سلام د خبرونه مو تر 9 بجو ده په راپورونه کې اورید چې د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د زینو سیمایزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي دي. نن د شنبه ده د چنګاښ سرطان 15 د جولای 16 په پیل کې له محمد قاسم سولمان نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی په کندهار کې به می چاودنې لشتر لشه درې تنه وژلي. ولسمشر اشرف غني د کورنۍ چار وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوای خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسېدلی چې باید وایي. د هم بشپړ خبرونه د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د یو شمیر سیمیزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمیزو پولیسو شاوخوا 13 سرتیري د پنجشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سول. د میدان وردګو والي حیات الله حیات ازادي رډو ویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل سوی یو پلاوی سیمې ته رسېدلی او بل پر لاره دی.
یو نظامی هیئت ده چې د کورنیو چارو رهبرۍ لاندې ټاکل شوی هغه دلته اوسیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې په رسولو کې بې غوري کړې ده. د کندهار چارواکي وایي چې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای سوي بم د چاودنې په پیښه کې درې کسان وژل سوي او 13 نور ټپیان دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي د کندهار ښار د نوي سړک په چوک کې د چاودنې یو پولیس یو میرمن او یو سړی وژلی او د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه نور ټپیان کړي دي. ولسمشر اشرف غني د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. ښاغلی غني په ارکی د ملي تدارکاتو د کمیسیون په پرونی غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل د تیرو تدارکاتو پروسه دې له څېړنې وروسته په واضح ډول تصفیه سي او هغه کسان دې په نښه سي چې په دې بهیر کې غیر قانوني اقدامات کړي دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي کمیسیون پریکړه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت د قراردادونو لپاره یو شپږ میاشتنۍ طرحه جوړه او بیا د طلبۍ ته د هغو د وړاندې کولو پروسه دې پیل کړي. د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت استازي وویل چې د تدارکاتو د پروسې د اصلاح په مقصد ګڼ شمېر کارپوهان د دې وزارت ولایتي څانګو ته استول سوي دي. په غونډه کې همداراز د ملي دفاع وزارت د یو قرارداد په ګډون د 2.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت 22 قراردادونه تایید سول. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د لومړنۍ او استیناف محکمې پریکړې دې نه تاییدوي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو د حقوقو د ساتنې او پرمختګ کمشنري سورایا سوبرنګ ازادي رډو ویل په دې اړه چې د محکمه به عادلانه وي او کنه پښتني خورا زیاتې دي. دا وایي زموږ ټینګار دا دی چې ستر محکمه او د تمیز محکمه دي هم د لومړنۍ او استیناف محکمو پریکړې بیا وڅېړي او په دې برخه کې دي بیا غور وکړي. د کابل استیناف محکمې په دې وروستیو کې د هغو څلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي 40 کلن حبس ته راټیټ کړ او همداراز د شاهد شمشیره زیارت مجاور ته یې برات ورکړ. وسنڅو نړیوال خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوی خو زیاتوي چې لا هم د خبري هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری ویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل سي آیا توافق ته رسیدل امکان لري او کنه. د په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته په دې اړه ویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that we've set out.
اوس هدف پر دې هڅو تمرکز کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې د نننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ به ټول لازم فشار وکړو چې ور ورسېږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. ښاغلی کری د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخ کې هیڅ کله نو سره نشتې سوي اشاره وکړه او ویل لدې وینا سره موافق دی خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلایسي د خبرداري ورکړ چې د ایران د ناغېړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه طرح رد کړی چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. له دې خبرداری سره چې له نړیوالو پور ورکونکو سره یوې موافقې ته نه رسېدل شایي د یورو د چلن له حوزې څخه د یونان د وتلو باعث سي. په سلو کې د نوي رایو له شمېرنې وروسته معلومه سوه چې په سلو کې له شپېتو زیاتو خلکو منفي رایې ورکړې دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د پلازمینې اتن په سینتاګما چوک کې د رایې د نتایجو لمنځنه وکړه. د پرونۍ ټول پوښتنې غوښتنې د یونان کین اړخي صدر اعظم الکسیس سیپراس کړې وه. سیپراس له رای ورکونکو غوښتي وه چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د اروپایي مشرانو د سپارښتنو په ردولو سره د ده په وینا د ډار او تروریزم پر ضد رایه ورکړي. پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چاودنې وسوې. عیني شاهدان وایي یوې چاودنې یو رستورانت په نښه کړ او بل یو مسلمان ملا چې له سختریزې بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې شلولې وې. د پولیسو یو ویان تایید کړی چې په دې ښار کې دوه چاودنې سوې خو د تلفات په اړه یې څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. چا د دغه چاودنو مسؤلیت نه دی منلی خو د پلاتو په پلازمینه جوس کې وخت نا وخت د بوکو حرام سختریزي ډلې لخوا حمله کیږي. او د ګرجستان د پلازمینه تبلیسی د ژوبڼ د ورکو پرانګانو د ډلې د یو بل مړی پرون په یوه ډنډ کې وموندل سو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زورابا ګوري لایتسي وایي دا پرانګ د هغو حیواناتو د ډلې وروستی و چې درې اونۍ مخکې د سیلاب له راوتلو وروسته ورک سوي وو. د تبلیسی په مرکزی ناحیه کې د سیلاب د ښار ژوبڼ ویجاړ کړ او د ژوبڼ د کارکوونکو په ګډون 19 کسانې وژل. د چارواکو په وینا د سیلاب د ژوبڼ د 600 حیواناتو له ډلې د 60 پړانګانو او زمریانو په ګډون نږدې نیمایي له منځه یوړل. یو بل پړانګ چې تښتېدلی و یو سړی ودړ او د مرګ سرحد ته یې ورسوه چې بیا د پولیسو په ډزو وژل سو. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوې.
ټول هغه موضوعات چې جلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدېنه څېړي.
ولسی جرګه وی پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه کوي. د پاکستان کورنۍ مجبوریت څه دی؟
پاکستان ته ټولو لوی مجبوریت په پاکستان اقتصادي وضعیت دی. ما افکار دي هم د نړۍ هم د نړۍ پاکستان.
په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو خلک اندېښمن کړي. ټپي سوي ماشومان د یو تازه برید کیسه کوي.
درې کسه مخکې یو کس راته یو پاد شو کور ته لاړو مندر ته روان شو برن جټ بمبار وکړو ځکه به ځامن نه پوهېدل.
په کوټه کې چاودنې تلفات اړولي.
اول دربو سو بیا په ځان نه پوهېږي په ټو شاید مال سره پاتې شو بس ټکان سو ازر بیس لوستل.
د ایران پر اټومي پروګرام دروانو خبرو لورستي حاله مو هم خبرو د ورکو ازنه د لټي پروګرام هم په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمېر سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د میدان وردګ والي وایي د کورنیو چارو وزارت پلاوی سیمې ته رسېدلی او په جرلیز ولسوالۍ کې د امنیتي پولیسو د پوستو د سقوط د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي او د ولسمشر لخوا موظف سوی بل پلاوی به هم ژر خپل کار پیل کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمېر مدني او سیاسي فعالان مسؤولې امنیتي ادارې د جلریز ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې په رسولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د دې ولایت والي وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا 30 سرتیري د پنجشنبه په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمې ته رسیدلی او دوهم پر لاره دی.
یو نظامی حیات ده چې د کورنیو چارو رهبرۍ لاندې ټاکل شوی هغه دلته سیمه کې ده او هغه ټول هغه موضوعات چې د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي. چیرې د امنیتي قواو سهلنګاري وه او یا په اصطلاح کوم ځای کې کمزوري وه تر څو په راتلونکي کې داسې ونه شي. دوهم پلاوی د ولسمشر د خوانه د دې پېښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره ټاکل شوی، چې هغه پلاوی تر اوسه نه دی راغلی.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي صدیقي مبارز ازادۍ راډیو ته وویل چې که مرسته په وخت رسېدلې وای د دې سرتېرو ژوند ژغورل کېدای شوی. میرمن مبارز سیمه ییز چارواکي په ناغېړۍ تورنوي. دوی د جګړې د پایل له شیبې څخه په میدان وردګو ولایت کې خپلو ټولو چارواکو ته چې امنیه قمانداني او د ولایت مقام هم پکې شامل دی خبر ورکړی وو او مرسته یې غوښتې وه. خو د شپې له 11 بجو د بلې ورځې د مازدیګر تر 6 بجو پورې تر وروستۍ شیبې هیڅ مرسته ورسره ونه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې دا احتمال چې د دې سرتېرو د وژنې لپاره به دسیسه جوړه شوې وي رد کړ. برداشت باید دا نه وي چې خدای مکړه حکومت به د خپل ځان او خپلو خلکو پر ضد دسیسه او توطیه جوړوي. دا برداشت بالکل ناسم دی. په تیره په دې حالت کې چې موږ ټول باید په یووالي سره د ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات همدارز د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې د قومي تشدد احتمال ردوي.
ورته برید موږ په بدخشان کې لاره د افغانستان په نورو سیمو کې لرل، پکتیا کې حتی د موږ په سرحدي قواو باندې ورته برید شوی ده چې ستراتیژیک بریدونه کوي تر څو د افغانستان مېشتو قومونو ترمنځ اختلافات او اور ته لمن ووهي. زه په ډاډ سره ویلی شم دا برید نه قومي بڼه لرله او دې برید نه ژبني او مذهبي بڼه لرله.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتېرو ته د مرستې په رسولو کې بېغوري کړې ده.
ومردل چې د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي پاکستان د افغانستان د تمې خلاف د سولې په پروسه کې صادق نه دی. د دغې جرګې غړي وایي که پاکستان غواړي د جګړې د لارې پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي نو دا به د دغه هیواد لویه تېروتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې اسلام آباد غواړي په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. تفصیل له قسیم سلیمان نه اوري.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی او د سولې د رسمي خبرونو پیلېدو عام خلک او د ولسي جرګې غړي د پاکستان پر ژمنو بې باوري کړې دي. د ولسي جرګې غړي وایي چې افغان حکومت تمه لرله څو پاکستان وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او د روانو جګړو په ختمېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو د دوی په وینا پاکستان په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او غواړي چې په افغانستان کې د جګړو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسېږي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان دا ډول فکر کوي نو دا به ستره تېروتنه وي.
په هیڅ صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوګونی سیاست موږ چا قبول کړو. موږ به صداقت ورسره کړی او صداقت غواړو. که هر څه په دې کې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به موږ مصروف وساتو یا له دې نه به موږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بېرته تقویه کړو، د طالبان د فشار لارې نه به موږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې دي په دوی تعمیل کړو. خو دا په هېڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري.
ښاغلی احمد زی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر ځکه نه بریالی کېږي چې ولس ترې لرې ساتل شوی دی. د وروستیو راپورونو له مخې اسلام آباد اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د هغې غونډې کوربتوب ته چمتو سوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو چارو سلاحکار سرتاج عزیز څه موده مخکې د پیلېدو اعلان کړی و. په پام کې و چې دا غونډه د چین په اورومچی کې وسی، خو اوس دا ناسته په اسلام آباد کې پلان شوې ده. له دې مخکې د طالب استازو او بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي پلاوو ترمنځ په قطر، اماراتو، چین او ناروی کې هم یو لړ غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د اسلام آباد د غونډې د وخت او د دقیق ځای په اړه معلومات نه لري. د چارو کارپوه د نړیوالو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي چې اوس پاکستان هم تر یو لړ فشارونو لاندې دی، نو ځکه هڅه کوي څو طالب استازي له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
پاکستان تر څو اخیر فشار لاندې، پاکستان تر ټولو لوی مجبوریت د پاکستان اقتصادي وضعیت دی. دوم ما افکار دي هم د نړۍ هم د ننه د پاکستان، او دریم تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د دغې بې ثباتۍ د دوام په نتیجه کې پاکستان په خپله په چټکۍ سره د
پاتې کیږي.
ښاغلی لیوال وایي دا مهمه نه ده چې د سولې مذاکرات چیرې کیږي، خو په خبره دا بهیر باید د باصلاحیته او د باور وړ استازو لخوا پر مخ یوړل سي. که څه هم وروستیو نامنیو د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیلې له منځه وړې دي، خو د چارو کارپوهان وایي طالبان غواړي له دې لارې د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې له قوي دریځه خپلې غوښتنې مطرح کړي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په لغمان کې ولایتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به ښوونکو ته د مځکو د نمرو ویش پیل کړي. دا چې څومره ښوونکو ته به څومره اندازه مځکه ویشل کېږي، شاه محمود شینواري به راته وایي چې له جلال آباد راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، سهار په خیر. که اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې دا لړۍ به کله پیلېږي؟
ډېر زیات مننه سالی صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د لغمان ولایتي ادارې خپله د لغمان ولایتي تېره ورځ د پوهنې ریاست مسؤلینو سره ناسته درلودله. په همدې خاطر یې ورته لارښوونه وکړله چې دوی ژر تر ژره هغه لومړی پړاو چې په لومړي پړاو کې 250 ښوونکي دي چې دوی ته باید دغه د ځمکو د نمرو ویش توضیح پیل کړي. دوی یادونه وکړله چې په پاتې نور کوم ښوونکي چې دي هغوی ته به هم په نورو پړاوونو کې په لغمان کې ځمکې ویشل شي. د دوی په وینا باندې چې هرې ولسوالۍ کې د ښوونکو دپاره ښارګوټي په نظر کې نیول شوي دي چې په مجموع کې 15,603 تنه پرسنل دی، چې د دې جملې څخه 2,940 تنه یوازې په مرکز کې په دنده بوخت دي، چې 2,200 تنه په مرکز کې او باقي نور ته په ولسوالیو کې ښارګوټو کې ورته نمرې ورکړل شي.
او اکثر وخت په دغسې مواردو کې د اختلاس دغه راز د درغلیو اندېښنې وي. چارواکو د دې لپاره څه چاره سنجولې ده چې دغه مځکې رښتیا هم مستحقو کسانو ته ورسیږي؟
بالکل، یعنی سالی صاحب دغه یو مهمه ستونزه ده، ځکه په زیاتره نورو ولایتونو کې، یعنې په ننګرهار کې هم دغسې ځینې شکایتونه راپورته شول چې د ښوونکو ځمکې یو شمېر کسانو لخوا نغسته شولې. خو د لغمان ولایتي ادارې ډاډ ورکړی ده چې دوی به د ښوونکو دغه ښارګوټي په عادلانه ډول باندې ښوونکو ته ویشي. او د دوی په خبره باندې دغه 250 کسان په لومړیو کې چې کوم ښوونکي م ټاکلي دي، د هغه کسان ټاکلي دي چې د پوهنې ریاست لخوا ورته لیست شوي دي، او دا اقتصادي مشکلات لري. یعنی کوم کسان چې هغه کسان دي هغه ورته د دوی په وینا باندې غوره شوي دي. دوی ډاډ ورکړی دی، بیا هم چې کله دغه توضیح پیل شوله وګوري چې دوی د خپل حق څومره رسېږي.
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې له ده څخه موردل چې په لغمان کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به ښوونکو ته د مځکو د نمرو ویش پیل کړي. اوریدونکي د کندهار ترین کوټ ترمنځ د غزیدلې لارې د جوړولو غوښتنه کوله. د کندهار چارواکو د تیر ماښام بمې چاودنې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک شولی دی. تیر ماښام پر یوه موټر سایکل د ځای پر ځای سوي بم په چاودنې کې درې کسان ووژل سول او 14 نور ټپیان سول. د وروستیو معلوماتو لپاره په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال محمد صادق رښتینی سره خبرې کوو. رښتینی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. څه دي تازه جزئیات؟
سلی صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. ورسی معلومات دا دي چې د چارواکو په وینا په پیښه کې د ټپي شوو کسانو روغتیایي حالت اوس د ډاډ وړ دی. دغه ځان وژونکې حمله چې تېره شپه د روژه مات پر مهال رامنځته شوه، چارواکي وایي چې درې کسان په کښې کې ووژل شوه او 14 نور ټپیان شول. د چارواکو وینا په وجه سو کې دوه ملکیان چې یوه یې ښځه ده او یو پولیس شامل دي، او په ټپیانو کې هم دوه پولیس او پاتې ملکیان دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژونکی په موټرسایکل و، او د لومړۍ ناحیې د پولیسو یوې پوستې ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړې وه. پاینی وقت که در کندهار در میرویس روختون مسئولین هم وای چه دویت در پیش دزای چه کم دیار لسکسان راولد سیوی هغه تر پیش وروست در داکسان لخوا در وغو در ملن وسوا و وسی در روخته حالت در داد وردی
او دروژه مبارک میاشت که آغا هم دروژه ماتی پر محل چه داغس چودن سویده پده شار کی بیره او تشویش نده خبور کردی؟
په کندهار کې معمولا د روژه مات پر مهال باندې د خلکو ګڼه ګوڼه په ښار کې ډېره زیاته وي. تر پیښې وروسته چې مشکله ساحې ته ورغلو ولیدل شوه چې یو ډول په څو دقیقو کې هغه ساحه د پولیسو لخوا کلابنده شول، او چې یو ډېر لوی چوک دی هغه په یو خالي حالت کې و او هلته خلک نه لیدل کېدل.
او د پیښې څرنګوالی څه دی؟ ځینې کسان یې بمي چاودنه ګڼي، ځینې کسان یې ځان وژونکې حمله. تاسې چې معلومات کړي دا څنګه چاودنه وه؟
دلته چارواکو اول دغه د موټرسایکل بم چاودنه بلل، خو تر پیښې څو ساعته وروسته معلومه شوه چې ځان وژونکې حمله وه او ځان وژونکی په موټرسایکل سپور و، او په دغه ځای کې چې پولیسو تلاشي کول ځان ته یې چاودنه ورکړې.
ومردل چې د کندهار چارواکو د تیر ماښام د ځان وژونکې حملې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک شولی، خو اوس وایي چې د دوی حالت د ډاډ وړ دی. چا د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی.
محمد ابراهیم لزابل په خپل پیغام کې لیکلي، موږ په شاجوی ولسوالۍ کې له محلي پولیسو په تنګ یو، خلک لوټي او ځوروي. بل اوریدونکي شیبه لزابله لیکلي، افغان حکومت باید د پاکستان د تیری او تحرکاتو په وړاندې چوپه خوله پاته نسي. پاکستان باید د افغانستان د ملي حاکمیت حق ته درناوی وکړي. شمشاد له هلمند لیکلي، دا مهال په افغانستان کې مرکزي حکومت نسته، بس ډلې ټپلې دي، هر یوه یې خپلې ګټې لري. د خالد په نامه اوریدونکي د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د وژل کېدو پیښه پر پاکستان او د هغه پر اجنټانو تاوانوي، وایي خدای دې د افغانستان دښمنان تباه کړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا، په کار د افغان حکومت د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسني معاش د هیڅ کور ګزاره نه کېږي.
په کونړ کې ځینې کسان د بې پیلوټ الوتکو له بریدونو په تنګ سوي. دوی وایي نه یې ماشومان ښوونځیو ته تللی سي او نه هم دوی د شپې لخوا آرام خوب کولی سي. خو د کونړ امنیه قمندان وایي دغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره مهم دي او ملکیانو ته ډیر زیان نه رسوي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د غرنۍ او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو یې خوب او آرام حرام کړی دی، او هر شیبه د دې ویره ورسره وي چې اوس به یې ماشومان او یا هم دوی په نښه کېږي او له منځه به ځي. درې تنه ماشومان چې څو ورځې وړاندې په ډرون حمله کې د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل دره کې ټپیان شوي، وایي دوی په جومات کې له لمانځه ادا کولو وروسته خپلو کورونو ته روان وو چې پرې بې پیلوټ الوتکې برید وکړ. په هیلګل کې د دینی مدرسې ناظم ذاکر الله ثاقب وای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وجه خلک زړه نه خکوي چې خپل بچي مدرسې او ښوونځي ته ولیږي.
او ډرون بریدونه ډیر زیات شوی دي، د ماشومانو په ذهنونو د مشرانو په ذهنونو هم بد اغېز شوی دی. خپل بچي تعلیمونو ته نه رالیږي، هلته یو شمېر دولتي مکتبونه هم دي، مدرسې هم دي، دا هم په تاون چلیږي چې په هغې باندې ډیر بد اثر شوی دی.
هغه وایي لکه څنګه چې د ښارونو او هوارو سیمو ماشومان د زده کړې حق لري، همداسې د دوی کوچنیان هم د دې حق لري چې په آرام ماحول کې خپل زده کړه ترسره کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار هم ازادي راډیو ته وویل چې په لرې پرتو او سرحدي سیمو کې ولس د بې پیلوټه طیارو د بریدونو په سبب په غرونو او پټو کې کار نشي کولی.
رواني تکلیفونه خو بېخي زیات، چې خدا حمله شي هغه ځای کې وشي هغه خو یو داسې درز دی چې مطلب هغه خو تاسو ګورئ، ټوله دنیا ګوري چې هغه روغ چې په کومه ساحه کې واري هغو ته یو رواني او ذهني تکلیف پیدا کی یو تشویش تر ددا خلق ذہنونه مخ دی کو څوک بسګران په غرونه کې ګرځي یا ماشومان ګرځي یا زنانه زی نو هغه د دې تشویش تر مخ دی دا یو ذهن کې پیچکاری شوی مسله ده چې کواس یو غر وشي یا هوا یو طبیعي درز وشي
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای تر اوسه چې بی پیلوټ الوتکو کوم بریدونه کړي ټولو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله اوخته او تر ډیره حده ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلې.
ای عملات هوایی که همیشه در اینجا تعدیدات خود بالای مخالفین داشته نتیجه بسیار خوب داده.
تر اوسه چې کوم هوایی بریدونه شوي په وسلوالو مخالفینو یې سخت فشار راوړی او ډیر بریالي دي. مرګ ژوبله هم پکې مخالفینو ته اوښتی ده. د بې پیلوټه طیارو د بریدونو پر مهال که کوم ولسی وګړی مخالفینو سره نږدې وي او هغوی ته زیان رسیدلی وي هغه به وي، که نه نو نورو ځایونو کې ولسی وګړي قصدن نه دي په نښه شوي. هغه وایي خلکو ته پکار دي چې ځان سره وسلې ونه ګرځوي او همداراز وسلوال مخالفینو ته په خپلو کورونو او د کورونو شاوخوا کې ځای ورنه کړي څو د هوایي ځواکونو له بریدونو بچ پاتې شي.
پولی مخالفین نباشن، اسلحه نداشته باشن، آرام زندگی خود رو بکنن.
زه له ټولو هغو کسانو غواړم چې څوک لرې پرتو او غرنیو سیمو کې اوسیږي باید وسله ځان سره ونه ګرځوي او خپلو کورونو کې او کورونو سره نږدې ساحو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. ماشومان کولی شي چې په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ شي او همداراز نور کسان له کومې ویرې پرته خپل کارونه ترسره کولی او هر ځای ته تګ راتګ کولی شي. په تیرو څلورو کالو کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا په یادو حملو کې په ګڼ شمیر کې کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو خلک وایي چې د بې پیلوټه طیارو په حملو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي چې باید عام وګړو ته د تلفاتو رسېدو مخه ونیول شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان کې د سهار اته بجې او اووشت دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هره ورځ د ماښام تر اوو بجو وروسته پر همدغو څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدلی سئ. او اوس به نوریاس نوري ته غوږ سو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
برتانوی انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه په یو مطلب کې لیکي. نامعلومو وسلوالو په هرات کې د شنبې په ورځ د دې لپاره چې نجونو ته ښوونځي ته د تلو په خاطر سزا ورکړي د دریو زده کوونکو مخونو ته انتظاب وشیندل. دغه درې نجونې چې عمرونه یې د 1400 او 1800 کلونو تر منځ دي په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د دو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د انډیپندنت په لیکنه افغان ښځې او نجونې د زده کړې په برخه کې له ډېرو خنډونو سره مخ دي چې یو لوری یې هم وسلوال دی چې د حملو لپاره یې په نښه کوي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې وایي په سلو کې یوازې 12 افغان ښځې لوستې یا باسواده دي. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره اټکل کوي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.4 میلیونه نجونې له زده کړې بې برخې دي، حال دا چې د هغو الکانو شمېر چې ښوونځي ته نه ځي 1.6 میلیونه دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې تیره اونۍ د یوې قهرجنې ډلې او امریکایي ځواکونو ترمنځ د اخو ډب د پیښې په اړه په یو مطلب کې د هغې څېړنې جزئیات څرګند کړي چې د ناتو لخوا ترسره شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي پوځي څېړونکو د دغې پیښې په اړه د څېړنو په نتیجه کې دا موندلې چې امریکایي سرتیرو له چاودنې وروسته د قهرجنو خلکو په وړاندې له ډېر زغم څخه چې د ستاینې وړ دی کار اخیستی دی. د ورځپاڼې په وینا دا پیښه د کابل په یوه ګڼې ګوڼې واټ کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د امریکایي سرتیرو د موټرو پر کاروان د طالبانو یو بم وچاودید. په پیښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او شاوخوا 40 تنه ژوبل شوي وو. د ناتو څېړونکو د پیښې د عیني شاهدانو او شواهدو په استناد ویلي چې امریکایي سرتیرو له چاودنې وروسته وضعیت څېړي چې قهرجنو خلکو سره ونښتل. څېړونکو ویلي چې امریکایي سرتیرو حتی وروسته له هغې چې یو افغان یو امریکایي سرتیری په چړې ووهه او هغه یې ټپي کړ هم زغم وښود چې ډېر د ستاینې وړ دی. د خسرو په نوم یو عیني شاهد څېړونکو ته ویلي چې د امریکایي سرتیری له برسیرن ټپي کېدو وروسته د هغې یوه ملګري برید کوونکی چې چاړه یې په لاس کې وه او وروسته افغان امنیتي ځواکونه ونیو د پیښې له ځایه لرې کړ. د هغې په وینا د امریکایي سرتیری دغه اقدام چې په صبر او آرامۍ یې وکړ په حقیقت کې ډېر د ستاینې وړ دی. د ناتو څېړونکو هغه ادعا هم رد کړې چې وایي امریکایي سرتېرو پر خلکو ډزې کړې دي. دوی وایي دوی یوازې پر یو خالي لوري د دې لپاره ډزې کړي چې قهرجن خلک د پیښې له ځایه لرې کړي.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اورئ چې پرون مازدیګر په کوټه کې 14 سوی چې یو تن پکې وژل سوی او د درو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې ټپیان سوي دي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمن لاوري.
د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د یو ډیر شو سیمهیزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د کندهار چارواکي وایي چې پر موټر سایکل د ځای پر ځای سوي بم د چاودنې په پیښه کې درې کسان وژل سوي او 13 نور ټپیان دي. ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړې نه تاییدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوی خو زیاتوي چې لا هم د خبري هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه طرح رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. د ګرجستان د پلازمینې تبلیسي د ژوبڼ د ورکو پرانګانو د ډلې د یو بل مړی پرون په یو ډنډ کې وموندل سو. او پرون د نایجیریا په مرکزي ښار جوس کې دوی 14 وسوې خو چارواکو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
له محمد قسیم سولمن نه په مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه درواورول دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پانل وستلای شي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. دا ورکو ځنه د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل ستې خو اوس ورزو برته د راپورونو برخې ته. البته سیمې زو نړیوال راپورونه راخلو. پرون مازیګر د کوټې شهر په منځ کې 14 سوی چې یو تن پکې وژل سوی او د درو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون 15 ستنه پکښې ټپیان سوي دي. یو بله پیښه کې د بلوچستان په ګوادر ښار کې درې مزدوران په ډزو وژل سوي دي. تفصیل د برکول میاخیل په راپور کې.
د یک شنبه په مازدیګر تر روژه مات شاوخوا یو ساعت مخکې خلک د کوټې په بازارونو کې د اختر لپاره په سودا و بوخت و چې د ښار پر باچا خان چوک د بلدیه پلازې مخې ته زوروره چاودنه وسوه او شاوخوا شل تنه لارویانو ته یې مرګ ژوبله ور واړوله. یو عیني شاهد عبدالغفور وایي
څنګه د جومات حرم کول دروپ سو او دروپ کې خلک سره غسل دلته زخمیان مخمیان پراته و زنانې ماشومان نارینه نه مرابات سیټه سمبولنسان راورسېدل د سیول هسپتال ګینې مو ګان ته باد دا غره ورسېدل وا ته کس مو خپل لاس باندې کاټان د پولیس کاډي ته ورچولې دي.
چاودنه دومره زوره وروه چې د ورڅیر مو ودانیو او دوکانونو شې ماتې کړې. د پېښې ټپیان سمدستي د کوټې ملکي روغتون ته یوړل سول چې په هغوی کې درې مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. په پېښه کې یو ټپي تن عبدالعلي د چاودنې په اړه وایي
زه په میزان چوک باندې وم بلدې پلازې کې زما موټرسایکل ولاړو ورته مخ پر موټرسایکل ته هباله درب وسو بیا په ځان نه یم پوسوي پټو شاید ملته سره پاته سول بس ټکان سو ضربې سول وروسته هباله مې سر نه دی خلاصوي په ځان زه ګنګ شوم.
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما د پېښه ځای کې رسنیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شواهدو په اساس ناڅرګند ورانکارو چاودیدونکي مواد په یو پلاستیک کڅوړه کې اچولي چې وایي وزن یې د اټکل له مخې 15 کیلوګرام وو او د ریړیو په منځ کې چاودلی دي. دا کاروباري سیمه ده چې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه هم وي نو یا خو چا دغه چاودیدونکي مواد همدلته ایښي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودلي یا ځینې چاودل سوي دي. په چاودنه کې یو تن وژل سوی او 14 کسان پکې ټپیان سوي دي. مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی خو په چاودنه کې وژل سوي او ټپي کسان ټول عام خلک دي. بل لور ته د بلوچستان د ګوادر په ساحلي سیمه په سنه کې نامعلومو وسلوالو پر مزدورانو ډزې کړې چې درې تنه یې پکې وژلي دي. د سیمې لویس پولیس وایي دغو کسانو د برېښنا په یوه پرمختیایي پروژه کې کار کاوه چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او درې مزدوران یې ووژل. د لویزو سرچینې وایي وسلوالو لومړی له هغو پولیس عسکرو وسلې وړې چې د دوی پر امنیت ګمارل سوي وو او وروسته دغه کارګر چې ویل کېږي د پنجاب اوسېدونکي د په ډزو وژلي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچ ریپبلیکن آرمي په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یوه وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده امریکا غد آشنا را جونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یست. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. جان کیری پرون په ویانا کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د جولای پر اوومه نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې باید رسیدلی وای. ښاغلي کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي که نه. ښاغلي کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that
اوس باید د هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکاروو څو ورورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلې، اوس مهال د جولای د اوومې خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه او وی ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداری ورکړ چې د ایران د ناغړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1994 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه به چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لاره پرانیزي او همداراز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یوه بده معامله او کمه بده نه بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي و چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې له مخې یې بندیزونه لری کیږي او له شوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیځ له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته مو اس ام اس رالېږه، تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې نه موږ ته راولېږئ. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، خو داسې پیغامونه هم لرو چې د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات هم شته دي. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و سالور دری شپاک یاو یاو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 02 02 21 11 05 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو ځانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته راوړو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو ورک شوي په هکله معلومات لري. کوم چې یوې خور ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ویلی ول چې 15,000 افغانۍ جایزه لري. دغه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو او له هغې محترمې خور څخه چې د خپل ورک شوي عزیز په هکله معلومات واړي هیله کوو چې یو ور بیا هم ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام راولیږي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
ہلو، السلام علیکم. آزادی رادیو ته جدی جدی سلامونه وړاندې کوم. هیله سمې کوم چې د ازما ټلیفون شمېره دې هغه جزې خو ته ورکړي چې روز لپاره 15,000 روپۍ یادې کړې وې چې انډول زما ورور راته پیدا شي یا پته راکړي. افسوس، ما ته یې ورور معلوم دی، ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووایي. آزادی رادیو دې ودې ته واستوي، ما ټلیفون شمېره دې ورکړي. زه نه لس غواړم یا دوه غواړم، د الله د رضا دپاره زه دا کار ورته کوم. ما ته دې زنګ ووایي، دا زما شماره دې دوی ورته ورکړي. بیا کولی شي چې خپل درور سره وویني، خبرې وکړي، بیا که یو شی راکوي که نه راکوي، هغه دې د الله د رضا لپاره اطمینان او مؤمنانو ته ورکړي. وسلام به احترام.
تلیفوني پیغام مو واورید. د دغه ورور د تلیفون شمېره د ازادي راډیو په آرشیف کې شته. که ازادي راډیو ته تاسو تلیفون وکړئ، موږ کولی شو چې د دغه ګران ورور تلیفوني شماره تاسو ته درکړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې اوس د محترم اوریدونکي دوست محمد تلیفوني پیغام واورو. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي په هکله یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دی په پیغام کې وایي چې د دوی ورک شوی عزیز اقبال نومیږي. موږ د ازادي راډیو په آرشیف کې دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د دغه ګران ورور دوست محمد تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د اقبال په هکله چې خپله اقبال ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی معلومات خپاره شي. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه دوست محمد د فراه د ولایت د ګلستان ولسوالۍ د کلک خبره کوم. موږ یو قریب چې دی د مغل آباد د کلي دی، د جسر بیلان زوی دی، محمد اقبال یې نوم دی. پرون موږ ته د ازادۍ د راډیو څخه دغه معلومات شوی دی چې دی په تخار کې بندي دی، که دغسې خود سره دی چا سره دی. نو که تاسو مهرباني وکړئ او د دغه ممبر
تقریبا نجیب وقت خلکیان گر کڑوں وڑم اسکری تبیا تشتم بیا تپسوم وزه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل کریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. ما دا پیغام ورسو. السلام علیکم.
ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو قریب دی چې نوم یې عبدالنبي دی، په محمد نبي مشهور دی. شپږ کاله کېږي چې د څلورو کسو انډیوالانو سره ورک وي په ګردي جنګل کې. نو هر چاته چې پاتې وي په دغه شمېره دي ما ته تلیفون وکړي. 0 0 0 2 3 3. توجه سو مننه. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، د لشکرګاه میراجان. مګرم ماما دی ورک دی، نوې میراغا دی. میراغان میږي د طالبانو په اخرو کلو کې ورک شوي. هر څوک چې معلومات که لري موږ ته دې په دغه شمېره تلیفون وکړي. 0 0 2 4 4 3 3. بیا یو ځل بیا د تلیفون شماره 0 0 2 1 4 3 3. د ګلزار ویلدی د عبد جان او د بلاغا ورور دی. هر یو که معلومات لري په دغه شمېره کې موږ ته زنګ وي. السلام علیکم. زه فرشاد د نامز د لغمان اوسېدونکی یم. زما صبر ما د پینډۍ کې پېښور پینډۍ کې 18 کاله 19 کاله اداره کړه. کار چا دی په دې پته ولاګې په دې شمېره کې موږ ته زنګ وهي. 17 یا
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. یو ځل بیا شمېره روان. 0 0 9 4 0 1 5 0 1.
السلام علیکم. زه ګلاب خبرې کوم، ننګرهار ولایت د کوټ ورسنه. زموږ مولوی صاحب د مولوی صاحب غلام احمد په نوم باندې تقریبا 3 کاله کېږي چې چا نیولی دی ورک شوی دی. د په اړه زموږ ته معلومات راغی. دا به ډېره ښه خبره وي. په ټلیفون شمېره مو دا 0 0 0 3 2 3 3 1 1. 0 0 0 3 2 3 3 1. موږ ته معلومات راکوئ، دا به ډېره مهرباني وي. السلام علیکم.
ما دا پیغام دی ماما ګان دی نادر کسی دی پکندار کی دی مرسته چیتنی تمار ایسی دی چوار لس چندر اسکالا وقت کیجه. چیتا کندہ ممنونی دی ماما نمی محمد نبی دی او دی نکر نمی ملازی لاری و مجاہد دی لحمد لازی دا پیغام پریزن توخت دی پارا مات کری دی پکندار چی سوکو آئی وی دا کندار په پنجوای کې یو څوک وايي، په جری کې یو څوک وايي، وایي چې څنګه کې هر څه دې پاره نه مات لري. ما ته دې په دې شمه رنګ وي چې په یا او دې او شپته کې خلی دې ستاسو کې شمه دې ته سره چې په یا او دې او شپته یې خلی دې.
السلام علیکم. زه حفیظ الله دی پکتیا ولایت وزیاریو بلسواری سانګړی اوسیدونکی یم. حال په خوست ولایت کې کابل سره ګیرالته شپې ورځې سبا کوو. دلتا دی جمعی پا مخام بانده من یو ور که نداره کشوه دا شنون اشراب دا دی پلار نمی پا دین دا نیکا نمی جو دین دا توری جمعی پا وره دی سپین افیل افتار کری دا که هر چاته ملوماتی دینی و روغه نمخ دی اون که پا دا شمیره بانده زن گوه هی تی پر وقتا شپیک شپیتا وطنوی اویا بلن بردا تی پر وقتا تینزنوی شپیک شپیتا وطنوی اویا
بلی السلام علیکم ز نظر گل د زابل ولایت نمی علیک نیولی ما ورور ول ف دغه کې په کندهار کې مکار کوي بیا نظر جنرال اندول شات زر زمبیا متر وسه نه د ورور نومي محمد خان د دغه وسره سورکته پستا یو کال کېږي اوس کوم معلومات راکې ډیر بشي زما نمبر دی سپراویا نه سلور پنځه شپږ سلور سو ونیوی ډیر مننه
زما پلار محمد سلیم نومېږي پنځه څلوېښت کاله کېږي چې ورس وی کوره ته د حج په نیت تللی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دنګرک د کلي څخه وتلی دی پنځه څلوېښت کاله کېږي نو که چاته به راکړي موږ د معلومات راکړي نو تللی د بیت الله شریف په نیت دی مګر تر پاکستانه به هغه خلکو چې رسېدلی تر کوټې پورې پر کچاله پېژني وایي زما ته مقصود یې شو
زما نوم تعبدالله دی د کندهار ولایت څخه ستاسو په زحمت تر کوم زما یو مشر ورور دی چې ذبیح الله نومېږي د محمد اعظم زوی دی د طالبانو په شپو کې په مزار شریف کې یعنې بخت کې ورسوی دی که هر ورته معلومات وي په دغه ټلیفون شمېره به دې موږ سره اړیکې ونیسي شمېره ده صفر اویا دوه اویا شپته یو سلو شپږ اتیا یاره یو ځل بیا کاروم صفر اویا دوه اویا شپته یو سلو شپږ اتیا هر مسلمان ورته کوم معلومات وي په دغه شمېره باندې موږ سره ټلیفون وکړي او په پریمانه اندازه چې ویني ورکول کېږي.
سلام علیکم زما دغه پیغام دی چې زما ګل سید ګل زوی دی هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ درې کاله مخکې د کوره څخه وتلی دی د ګریش ولسوالۍ ته تللی دی نادراکه دی چې تاسو پر څوک څه معلومات لري دغه معلومات چې ما ته راکړئ وسلام.
ازادي راډیو ته زما دا پیغام دی ورور چې زما ورور ورته د ما دادګل په نامه دی که سید ګل زوی دی کپار ولایت پاره ولسوالۍ کې دی یو لک د جایزه ورکوو پښه مارا در خپل زماره ما شماره ده په دغه شماره رنگ وې چې پیدا مو کوي 400 پیدا کوي لک روپیه ورکو پښه پر 2 اته 2 ور سنور سپر شماره بیا درته وایم سپر و سپر 2 بیا 3 بیا 2 اته 2 ور سنور سپر.
السلام علیکم زبر اکرم الله دې خوب ولې ته راته سره تماس کیم زما یو ورور چې په ځلانه میږي او د جملو زوی د شپږنديش کولګي په پاکستان ته د برکه شوې ده او که هر څه معلوماتو په دیش مې سره ما سره ریکو چې څه پرواه یا یو پنځو سپنداو یا وته پیندلس میرا یو ځل بیا ته کړو څه پرواه یا یو پنځو سپنداو یا وته پیندلس نو لیک
زما یو ګوګل ورور دی په درې میاشتې کېږي د کورونا ترکه دی دغه خلکو سره دا اله ده که معلومات لري په دغه شیله دي موږ ځان پیپر و پیپر شپږ اته درې پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا خپل د ټلیفون شماره په لاتې کاروم پیپر و پیپر شپږ اته درې پنځه اته شپږ بیا اته.
بلی السلام علیکم دا سیبولا رای پند ولایت گریش ولسوالۍ ته ستاسو د پیغام پرېږدو زما یو د ماما زوی دی چې شامار نومېږي دا درې کاله کېږي چې ما دا راکسه ویلی دی او دا شم زوی دی که هر چا ته یې معلومات وي په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي سکر و سپته پنځه نوي څلور شپېته نولس.
بلی السلام علیکم عبدالشکور افغان یم د هلمند ولایت ستاسو د پیغام پرېږدم نور یو ګونګی دی درې میاشتې کېږي د درویشت کالو دی سپېره کالي دي سپېره صدرې ده سپېره رخنۍ پر سر ده ګوجمې په کوټه ده شین غمی دی هر مسلمان ور کې په حق معلومات لري دغه شمېره ته زنګ ووي صفر اووه سوه پنځه نه سوه اویا اته سوه نهه دېرش شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه پنځه نه سوه اویا اته سوه نهه دېرش خپل شیرني ترلاسه کړئ وسلام.
السلام علیکم جناب عبدالرزاق کولی ډاکټر احمد الله صاحب سره د شریعت تعلق کې
زما پلار ډاکټر احمد الله بریالی وکاله کېږي چې په هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د سیپون په بازار د لوی منده د قرې څخه دواخانې څخه چا د مریض په توګه بوتي چې زما پلار مریض دی راسره ولاړ دی چې ورسره ولاړ بیا وروسته موږ ته زنګ وهي چې دغو نفیسې غواړو خو موږ ته نکړې برابرې بس دا وکاله کېږي چې بیا موږ ته زنګ وهلی نشي چې هر چاته معلومات وي هغه دې په دغو شمېرو سره زموږ سره اړیکه ونیسي د 0-9-2-15-2-0-0 شمېره یو بیا تکراروم 0-9-4-9-2-15-2-0-0 افغان دې څنګه شمېره ده 0-5-2-0-3-2-3 شمېره یو بیا تکراروم 0-5-2-0-3-2-3 حاجی عبدالعزیز خان فکرزی ورونه حاجی عبدالروف نسمت الله حکمت الله رحمت الله محمد قاسم زمانی دی عبدالرازق سمیع الله عتیق الله مطیع الله زبیح الله صدیق الله در روزگان در ولایت در جهره و دولت سالی در طرف بکلی دی هر سای که مرسل معلومات راکی جایزه لری که هر سون و غواری
زنی سر احمد در فنجول سالی در تکسی اوام در فیلان کندحار سرویس بسمات کمه مریو کلیوان دی احمد لانی میری سیروان در پنجول سالی دی هر سلی که در طالبانی معلومات سری یا دی خپل از ما دا غو دی پر دا غو شمیره دی مست دادم گوی سرالی اتا که شل دارم بسنم
بله زفرید احمد یم د کندهار د جړی از ما یو د اکازی چې ګل احمد نمیږي دا ډیر وخت کې چې نه درک سوی دی چې څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شماره تماس ونیسه 0-5-5-9-5-5-9-0-5-5-9-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-5-9-0-5-
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و پورې خپرونې لري.
صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پیزوان لاس میں بند حسن خدا لیداش نخاله صبر وکړه خدای برا بلی دوران اوس می سخت نه چاري داش نخاله اوس می سخت نه چاري داش نخاله.